امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه پیل شوله نن یک شنبه د 1399 هجری لمریز کال د حمل یوری 12 ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې لمړۍ نیټه کیږي په دې خبرونه کې به واوري چې په قندز کې معلمانو په دې خاطر مظاهره کړې ده چې ځینو ته یې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړ شوی او د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د سوات درې منګورې ته تللې ده د راپورونه لږ وروسته اوري خوال د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري
السلام علیکم پرد ماشام د هلمند د مرکز او ولسوالۍ نامتو دینی عالمانو په لشکرګاه کې د پرلت لغړو څخه وغوښتل چې د خپلې روغتیا ساتلو لپاره دی د نه خوړلو حساب پای ته ورسوي دوی دا هم ویلي دي چې د پرلت کوونکو غوښتنې به وسلوالو طالبانو ته ورسوي د سولې په پلوي د پرلت څلورو تنو روغتیايي حالت نازک شو دل سوی دي او په روغتون کې تر درملنې لاندې وو د دې پرلت یو تن ګډونوال باچا خان امریکا ژغ ته وویل چې دینی عالمانو د اسلام له نظره هم د نه خوړلو احتساب سم عمل ونه بله او له پرلت کوونکو څخه یې وغوښتل چې خپل د نه خوړو احتساب پای ته ورسوي او دوی به له وسلوالو طالبانو سره د احتساب کوونکو د غوښتنو په اړه خبرې وکړي ښاغلی باچا خان دا هم وویل چې د پرلت کوونکو د دینی عالمانو خبره منلی او خپل غذایي احتساب یې پای ته ورسوه افغان دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو د روسي چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون چې ګوندي افغان ځواکونه پر وسلوالو طالبانو وسلې پلوري وای د سیمې ځینې هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر بې بنسټه اداوې مطرح کوي د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان له دوی نه د پیسو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو نه پرې وسلې واخلي د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د مونیت مرستیال شاولی صافی وای د افغان ځواکونو په اړه دا شان څرګندونې رښتینې نه دي نو موږ زیاته کړه چې د وسلو د خرڅلاو موضوع د روسي چارواکو کاذب تبلیغ دی په افغانستان کې اروپایي ټولنې هم پر طالبانو د افغان ځواکونو د وسلو او مهماتو په خرڅولو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې افغانان بیا په همدې وسلو وژل کیږي خو د افغانستان د دفاع وزارت د بیان د دفتر سرپرست بیا وایي چې د افغان ځواکونو ټولې وسلې ثبت دي او ورته اداوي غیر منطقي ګڼي د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو د رئیس مرستیال امنیت شورا ته ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د فلسطین په غزې کې حالات ترنګلی سي ښاغلی تایبروک په شورا کې د وینا پر مهال له ټولو خواوو څخه غوښتي چې ملکیان په خاص ډول ماشومان په نشه نه کړي د ملګرو ملتونو دغه سیاستوال له اسرائیلي پوځیانو څخه غوښتي چې ډېر زغم دي وکړي او اسرائیل باید د نړیوالو بشري حقوقو او بشري قانون له مخې خپلو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې وي د فلسطین د عامه روغتیا وزارت وایي چې شاوخوا 15 فلسطینیان د جمعې په ورځ په غزې کې د اسرائیلي قواو په ډزو کې وژل شوي دي د وزارت د شمیرو له مخې 14 کسان زخمیان شوي چې له دې جملې څخه 55 تنه د اور په لمبو کې سوځېدلي دي د امریکا یو ډیپلوماټ والټر میل په هم په سیمه کې د شخړو په کمیدو ټینګار کړی دی د یمن په هودیده بندري ښار کې د خوړو د نړیوال پروګرام په ګودام کې یو لوی اور لګېدلی دی د یمن رسمي خبري اژانس د شنبې په ورځ دغه اور په اړه راپور ورکړ دی او د یمنی چارواکو له کوله لیکل سوي چې اور د لګیدو له وجې په دغه ګودام کې پراته د مرستې سامانونو ته ډیر زیات تاوان رسیدل دي یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې دغه اور څلور ګودامونو ته رسیدل دي او شاوخوا 50 ټنه خوراکي توکي ته توکته تاوان رسولي دي د یمن چارواکو په ملګرو ملتونو ټینګار کوي چې د دې اور لګیدو تحقیقات وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کړی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغو کسانو فعالیت ارزیابي کړي چې غواړي د دې هیواد ویزه واخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه وړاندیز د سپینې ماڼۍ د بودیجې او مدیریت دفتر ته د منظوري لپاره استول شوی دی دغه وړاندیز له مخې د مهاجرت او غیر مهاجرت د ویزو په ګډون د امریکا د متحده د ویزې نږدې ټول درخواست کوونکي باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ټولو هغو حسابونو په اړه معلومات د ویزو په درخواستونو کې ذکر کړي چې په تیرو 15 کلونو کې ترې استفاده کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دې اقدام هدف د هغو کسانو د هویت او سوابقو ارزیابي ده چې غواړي امریکا تراسي او ویزه واخلي که دغه وړاندیز ومنل سي هر کال باید د نړۍ شاوخوا 14.1 میلیون وګړي په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حسابونو معلومات د امریکا سفارتونو ته ورپه لاس کړي روسیه په دې هیواد کې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماټانو یوې ډلې ته د روسیې څخه د ایستل کېدو اطلاع ورکړې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دا وایي برتانیا دی په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټان تر 500 کم کړي. دا اقدام د روسیې او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د هغه ډیپلوماټیک کړکیچ او یو بل د ډیپلوماټانو د ایستلو په لړ کې کیږي چې په برتانیا کې د یو برتانوي یو پخوانی روسی جاسوس او دغه د لور د مسمومیدو راپورټ ورکړ شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د بیان دی ماریاز خابرا لخوا دا بیان رسنیو ته پرون یو ورځ وروسته لاغي استول شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د امریکا هغه سرتیری نوم تایید کړی چې د جمعې په ورځ د سوریې په شمالي ښار منبچ کې په یو چاودنې کې وژل شوی و. پینټاګان د شنبې په ورځ دغه سرتیری جاناتن ډمبر چې نومېده تایید کړی او د ټکساس ایالت د استن ښار اوسیدونکی و. د امریکا چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې یو برتانوي سرتیری او 15 نور سرتیری هم د سړک د غاړې په دغه چاودنه کې وژل شوي وو. ایران غواړي د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د تبادلې انټرنیټي اپلیکیشن ټلیګرام د امنیتي دلیلو په وجه بند کړي. د ایران یوې خبری رسنۍ ویلي چې د دې هیواد حکومت غواړي د ملي امنیت په وجه په ایران کې د ټلیګرام د خبر رسولو خدمات بند کړي. مشرق نیوز د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بارنۍ پالیسۍ د کمیټې د مشر علاءالدین بروجدی له کولو ویلي چې د ټلیګرام خدمات به د ایران ملي امنیت ته د خطر په وجه وتړي. دغه په وینا دغه اپلیکیشن پر ځای به یو ایرانی محلي سیستم په کار واچوي. مشرق نیوز د شاغلی بروجدی له کولو لیکلي چې دا موضوع د ملي امنیت لپاره مشت مهمه ده او دا چې د ټلیګرام اپلیکیشن په تیر دسمبر کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو خراب رول لوبولی و هغه دا هم ویلي چې موږ نن ورځ په مجازي فضا کې پوره قدرت ترلاسه کړی دی. د دسمبر په حکومتي اعتراضونو کې 15 کسان وژل شوي وو او نږدې 1500 نور بندیان شوي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واورېدل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنوونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روانې خبرونې لمړی مطلب په قندز کې معلومانو په دې خاطر پرون مظاهره کړې وه چې ځینو ته یې له تیرو 100 میاشتو راهیسې معاش نه و ورکړ شوی او ځینې نورې بیا غواړي چې د بانکي سیستم پرته دې معاش ورته ورکړ شي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د نوي تعلیمي کال د پیل په ورځو کې طالبانو د قندوز د کلیوالو سیمو خونځي په دې خاطر وتړل چې د خونکو معاشونه یې بانکي سیستم ته واوخته او لتیرو درې ورځو راهیسې په خار کې د نن هم زینو خونځیو ته اختر لیکونه لیږلې دي. د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن خون کې وایي چې دولت او طالبان دې په خپلو کې جوړ شي په هر ډول چې دوی ته معاش ورکوي ستونزه نه لري.
نوم یې عبدالوهاب دی، د دشتیرچی ولسوالۍ د معلمینو د شورا منشي. تاسو موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت داسې کار وکړي چې د ماشومانو د معلمینو د کم جنجال او کم مسله چې دا دي د سیاست او د دوی خپل مشکل دی حل کې دا دي تیوباسي دا دي مینځ ته نه راشي. څنګه چې تداوی مهمه ده شنه دي شاګردانو د درس او تدریس مهمه ده. ما غوښتل چې د اصل کې موږ قلم او کاغذ سره کار دي نه کې سیاست کې کار لرو نه هغه کسان چې موږ په زونه سره تر اوسه پورې بي تعلیم پاتې کیږي تیار دغه تیو چې خپل تر اوسه پورې د شپږ میشتي کیږي ته یقینو کا معلمانو دغه هتر سدري شي خپل کوټه راخصه خرڅه کړي ده غاز ډبې د کور راخصه خرڅه کړي ده موټر سایکل راخصه خرڅه کړي په دې خاطر 15 میشتي کیږي ماشين نه خسته تر اوسه پورې دولت کې نه شو نو ان شاء الله موږ هم د ستاندې دوام ورکو خوځي خوشي او شاګردانو درس مخکې لاړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې په یو خونځي کې معلم دی هغه وایي چې په جګړو نه ورکیږي خو کله تعلیم پاتې شي ورکیدلې خامخا دي.
برهان دین شینوار د شهید ګل محمد د ابتدایي سر معلم مظاهره په دې خاطر ده چې امارات اسلامي ته خونځي بند کړی په دې خاطر چې معاش بانکي دی او سود سیستم دی. بل دا خبره استادان به کې مشکل لري ځکه چې دلته بانک ته راشي 0 روپۍ مصرفيږي او امارات اسلامي هم دا وایي چې استادان معاش حواله شي د بانک د سیستم نه دی لاړ شي 3-4 ورځې په میاش کې مکتب شړکیږي. خو دلته حکومت او امارات دواړو په خپل سیاست اختیار کړی دی کی یو بل سره خبره جوړه کی خونځي د سیاست نه لري وساتي د کورونو سره کې ناستري به سر معلمین غدل تم شته. هغه ویل چې موږ په میاش کې 4 ورځې 15 ورځې خونځي استادانو ته اجازه نه شو ورکوله. ما شراشه مجبور دی استاد بزی زمنګ د پاره بهتره لار دار چې مکتبونه یې لشي هغه چې دی په رقم کیږي 4 کال په ډز ډوزو په مرګ باندې ورک نشو په تعلیم باندې ورکیږي. استدلال چا سره کې نه دی منی استدلال او نه هغه منی ماشاتو پاړه دی په خپل منځ کې وای وای کزه منګه حق را دي کنو منګه ابتخاریم تیارو چې درس ور
د قلیزال یو بل خون کې چې په مظاهره کې ګډون کړي وای چې ک دولت ورته د معاش سیستم له بانکي څخه بیر د وانهړوي نو دوی به خونځي بن وساتي.
محمد اسات څخه قلیزال د منځني فونزي عامر زمو اصلي مقصد دا دی چې دولت زمو معاش بند کړي دي او هغه خپل په سر په بانکي حواله کوي. دولت څخه دغه خواست مو دغه دی چې زمو معاش باید د استقرار د طریقه راکول سي. مکاتب مو بند کړي دي، دا اوس بندي د یو څو ورځو د پاره مو بند کړي دي چې دولت زمو غواز ووري. کدا زمو غواز دولت وانهوري امکان دی ولري چې د مکاتب تر ډیره وخت پورې دامداسې بند پاتې.
د یوې ولسوالۍ خون کې چې نه غوښتل نو موضوعي مشخص شي، امریکا غکته ویل چې پرون د دولت مخالف وسلوالو د خونځي او استادان په زور دي ته مجبورول چې باید د معاش د بانکي سیستم پر خلاف مظاهره وکړي. هغه زیاته کړه چې که دغه مظاهره کیږي نو د استادانو په کې هیڅ لاس نشته، بلکې طالبانو استادان په زور مجبور کړي دي. د قندوز د معارف رئیس رستم خان احمدی وایي چې هر خونکی به په روانه اونۍ کې خپل معاش له بانک څخه ترلاسه کړي. غزیات کړه
دا خدای چاله سره سیستم مونږه بانکي کړه دا ماشو کې لک تاخير راغی ماشينه سره لکه دې کوي چې خپل ماشين له کابل بانک واخلي. مشکل خلک وایي چې خیالي معلومین دي مونږه هونه د معلوم دغه لپاره باید دغه سیستم باید بانکي سي شفافیت دي دغه لپاره مونږه د شپږ ولسوالۍ یو ځای بانک اور کوي ټول ماشات دغه میخ له بانک نخلي.
د قندوز له ولسوالۍ پرته د خار زینې لوی لیسی او خونځي هم د وسلوالو طالبانو د اخترونو په نتیجه کې تړل شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غاښنه رادیو.
او درنوونکو وس هم یو امریکا لرو. په واشنگتن کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ موسسه کې د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو برهان عثمان په خپلې یوې اوږدې مقالې کې چې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې چاپ شوې ده، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ته مشوره ورکړې ده چې په افغانستان کې د باثباته سولې او سیاسي استحکام په خاطر دې مستقیمي خبرې وکړي او یو تاریخي فرصت دې د لاسه نه ورکوي. زمنګ همکار سید سلیمان شاه د لیکوال حاجی ولی محمد سره په مرکه کې د هغه نظر معلوم کړی دی چې په دې مرکه کې په ګډه اورو.
د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د نړیوال بحران د حل د مؤسسې تحلیلګر برهان عثمان په دې نظر باندې تبصره وکړي چې طالبان هم باید دا سوچ وکړي چې د متحده ایالاتو سره د خبرو نه غیر بل لار نه لدی او متحده ایالات هم باید دغه دریس پریدي چې د افغانستان حکومت مخې ته کوي او خپل ځان په دې شخړه کې یو فریق نه ګڼي. بهتر لار هم دا ده چې دوی سره کینی هغه کمی امنیتي ګټې چې دغه په نظر کې ونیول شي خپل قواو د وستلو تضمین طالبان برهان عثمان نظرم دا ده که دغه دواړه اصلي فریقونه په خپل منځ کې سره تفاهم وکړي دغه مشکل به حل شي او مذاکرات هم پیل کېدای شي.
ډاکټر اشرف غنی احمدی ته احترام لرم، هغه سیاست او اقتصاد په برخه کې ډېر ښه معلومات لري او خواخوږي لري د ترقۍ سره د افغانستان. خو خبره دا ده د نن په حکومت کې د سولې په اړه یو نظر موجود نه دی. ما تاسو وویل چې د هرې ډلې تر شا یو څوک ولاړ دی، د ګروپ تر شا چې د امریکا ولاړ دی. که امریکا را مخته شي یو ګډ دریځ جوړ کړي چې د طالبانو سره تفاهم ته ځان ورسوي،
مقالی د لیکون کې نظر دا ده چې متحده ایالات باید دا ذمہواری قبول کړي چې دی په افغانستان کې په جنگ کې یو فریق دی چې هلته نظامی موجودیت لري. د ټرمپ اداره باید په مذاکراتو کې یو مرکزي رول ولوبوي، نو بیا به دا مشکل تر یو حده پورې حل شي.
هر لانجه چې سړی نیت د خلاصون واده کوونه لري نیت صفا نه کوي یوه مسله هم نه حل کېږي چې حکومان او خلاصون راځي هغه مسله نه حل کېږي. که نیتونه دا وي چې موږ د دې مسلې حل غواړو، بیا یې د خلاصون لار ډېر اسانه ده. ګوره، یو لوری طالبان دي، دویم لوری امریکا ده. اوس د امریکا باید حکومت په اعتماد کې واخلي، د ډاکټر اشرف غني حکومت باید په اعتماد کې واخلي یو ګډ استراتیجی د سولې ګډ استراتیجی سره غوره کړي. دا د سولې ګډ استراتیجی سره غوره کړل سیال امریکا به خپل تحفظات غواړي په سیمه کې، هغه که اقتصادي وي که استراتیجیکي وي. او طالبان هم د تحفظاتو حق لري. دا مشکل په مابین کې ماته نه معلومیږي، د غربیانو او د طالبانو او د افغان حکومت چې د هغه د خلاصون لارې نه وي. حسنیت صفاوي د خلاصون لارې ډېرې اسانه دي، مشکلات هېڅ هم نشته. خالي ماته د جنګ جواز نه معلومیږي. اوس افغانانو که پرون روس نه کول، د روسیانو په وختو کې تاسو ته معلومه ده چې د مجاهدینو شرط دا و چې یو باندنۍ په افغانستان کې وي، زموږ جهاد به ورسره جاري وي، شرعي نظام نه وي راغلی، زموږ جهاد به ورسره جاري وي. دا دوې خبرې د طالبانو دي. هلته نظام څو پر نظام د توافق سره وکړي، پر نظام د توافق سره وکړي. د افغانستان په اساسي قانون کې هم ده چې ناوړه ماده نشته چې د شریعت سره ټکر لري. یو نیم سمون ته که ضرورت ولري، د هغه دپاره ګډ کمیسیون د طالبانو او د حکومت کولی شي چې هغه ستونزې هم زما بین ځوي. بچه صاحب د اوس خو ډېرې غونډې داسې شوي دي چې په هغه کښې د طالبانو ګډون نه دی شوي او نه دوی خپل نظر او پلان ښکاره کړی دی. دا خو دی لانجه ده چې په یو دوه پړاو نه سیال د اعتماد د بارولو دپاره زما ذاتي نظر دا دی چې اول دا د تور لیست خبره باید زما بین ځوي. داسې اجراییه ځواک یو داسې ګرنټي باید په مابین کې شتون ولري چې د قانون په چوکاټ کې، د هغه قانون په چوکاټ کې چې د افغانستان د خلکو د هیلو سره سم رامنځته شي.
دا لیکوال او تاریخ پوه حاجي ولی محمد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
ترنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. پاپ فرانسیس د ګوډ فرایډی یعنی کې جمعې د غونډې ریاست په داسې وخت کې کړی دی چې په روم کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شول. د ایټالیا پولیس او عسکر د تیارسۍ په حال کې ول او دغه نیکه هفته په داسې وخت کې ولمانځل شوه چې په ټولې ایټالیا کې مشکوک اسلام پال افراطیان نیول شوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال سابینا کاستل فرانکو په راپور کې اوري.
فرانسیس د روم په لرغوني کلوسیم یا ورزشتون کې د مارش ریاست په غاړه لاره. تقریبا 6000 تنو په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې په صلیب باندې د عیسی علیه السلام د زړولو د ورځې سره سمون خوري. د روم چارواکو د روان کال په لمانځلو کې امنیت زیات کړی و. د هغو عبادت کوونکو تلاشي کېده چې د مراسمو سیمې ته رانږدې کېدل. د ایټالیا پولیسو د اسلام پالو تروریستانو د مشکوکو ملاتړ کوونکو په خلاف څلور حملې کړې وې چې په دوی کې هغه کس هم شامل دی چې ګمان کېږي د موټر بم د چاودنې پلان یې لاره. د صلیب مارچ 14 پیښه ده چې د رومان ګورنر پونتیوس پیلات عیسی علیه السلام په مرګ محکوم کړ تر هغې پورې چې په قبر کې اخاخ کړی شو. د کاتولیکي کلیسا زده کوونکو او د کالج محصلانو په هر سټیشن کې د روان کال د پلان په باره کې لیکنې وکړې. د فرانسیس د پریکړې سره برابرې چې 2013 کال ته اهدا کړې ده. د ځوانو کاتولیکانو د هیلو او اندېښنو غم پکې خوړل شوی دی. د په پای کې خپل تفکر څرګند کړ. هغه کسان یې وغندل چې قدرت، پیسې او جنګ غواړي. د دعا وکړه چې د کاتولیک کلیسا دې تل د ډاډ او رښتیا منبع وي. پاپ فرانسیس دا هم ویل ډیر باید د شرم احساس وکړي، ځکه زموږ نسلونو ځوانانو ته داسې نړۍ پرېږدي چې اختلافاتو او جنګونو پکې درز راغوستی دی، او داسې نړۍ پرېږدي خودخواهۍ تباه کوي چې ځوانان، ماشومان، ناروغان او زاړه حاشې ته کوي. پاپ په کلیسا کې هغه کسان وستایل چې د خپل کار له لارې وده وجدانونه راویښ کړي، د نسمنو، مهاجرو او بندیانو سره مرسته کوي. پاپ مخکې په سینټ باسیلیکا کې د غونډې ریاست په غاړه لاره. دغې غونډې ته هر څوک ورتلی شو، سره له دې چې د پنجشنبې په ورځ د کلیسا د یوې ستنې نه د پلستر ټوټې راولېدې. دغه ویجاړ شوی ځای بیرته ترمیم شو. په باسلیکا کې په زرګونو کسان راټول شوي وو. پاپ د کلیسا مخ ته دعا وکړه او دغه مراسم له ماښام نه پیل شوي وو. وروسته بیا د باسلیکا له شانه مارش پیل شو. د ده پیروي په نورو غونډو کې وشوله. پاپ به د شنبې په ماښام د مسیحانو په اختر کې چې د سینټ پیټر باسلیکا کې لمانځل کېږي ګډون وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی پرون د سواد درې منګورې ته لاړله او هلته یې خلکو ته توت هرکلی وکړ. ملاله 15 کاله مخکې په همدې سیمه کې طالبانو وشتلې وه او زخمی کړې وه. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
ملالا یوسفزی په پوځي هلیکوپټر کې راکوزه شو. په سواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دوستانو او د کورنۍ غړو یې هرکلی وکړ. ځایي خلکو هم سواد ته د هغې پر راتګ خوشحالي څرګنده کړه.
ملالا سوات راغلی ده. مونږ د زړه له کومې سوات ته د ملالې د راتګ هرکلی کوو. دا زمونږ لپاره د ویاړ ځای دی چې په نړۍ کې سوات ته یو نوم ورکړی دی. مونږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې ملالا د سوات او پاکستان لور ده. مونږ یې د زړه له کومې هرکلی کوو.
یوسفزی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د رویټرز له خبري اژانس سره په یو مرکه کې وویل چې د اوږدې مودې راهیسې یې د دې هیله درلودله چې د سوات په ښکلي دره کې خپل کور ته ولاړ شي. هغې د هغو پاکستانی منتقدینو تورونه رد کړل چې ګنی هغه هغې ایدیالوژۍ ته وده ورکوي چې د هیواد د اسلامي ارزښتونو سره تضاد لري.
I'm proud of my religion and I'm proud of my country. Islam has taught me.
زه پر خپل دین او هیواد ویاړ لرم. اسلام راته د سولې او پوهنې اهمیت ښودلی دی. د اسلام د پیغمبر میرمن یو سوداګر وه. دا موږ ته ښیي چې ښځې باید په اقتصاد کې ونډه ولري.
دا غي اشاره هغو کسانو ته وه چې تیره ورځ د لاهور په ښار کې د هغې پر خلاف مظاهره کړې وه. دا منګورې یو اوسیدونکي هم ګیله درلوده چې هغې ته یو نړیوال حیثیت ورکول د هغوی قربانۍ تر سیوري لاندې راوستلې دي.
جنګونه موږ د طالب خلاف کړي دي. جنګېدلې موږ نه یو. کورونه زموږ وران شوي دي. زما خپل څلور ترونه دوه د ترونه زامنو طالبانو پچا مټ علاقه کې حلال کړي دي. وجلې دي. هغه شیدان کړي دي. زما چا ته پوسونه کو.
دا رپورټونه لمخې ملالا یوسفزی په سواد کې دا دو ساتونو تر پاتې کېدو وروسته بیرته اسلام آباد ستنه شوه. وسلوالو کسانو د 2012 کال د اکتوبر په نهمه ملالا د ښوونځي په یو موټر کې وبشتله چې تر ټپې کېدو وروسته اسلام آباد او بیا برېټانیا ته د درملنې لپاره انتقال شوه. هغه اوس د اکسفورډ په پوهنتون کې زده کړې کوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
درنونکو د امریکا غږ آشنا راډیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږیستئ. په غزه کې د اسرایلو په خلاف د فلسطینیانو احتجاج دوام درلري او تقریبا 14 احتجاج کوونکي پکې وژل شوي دي. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال تای بروک زیرهون د جمعې پر ورځ خبرداري ورکړې ده چې ډېر امکان لري په راتلونکو ورځو کې په غزه کې وضعیت نور هم خراب شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالي ایسابیلا کوکولی په دې راپور کې اوري.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال د جمعې پر ورځ په غزه کې د تشدد په اړه د امنیت شورا یو عاجل غونډه ته د خپل وینا په سر کې خبرداري ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې شاید چې په غزه کې حالت نور هم خراب شي. زریهون ویل چې د اسرایلو عسکر باید د ښځو او ماشومانو په شمول د ملکیانو په نښه کولو او ویشتلو نه ډډه وکړي. هغه ویل
We will emphasize on the responsibility of the occupying power to respect the international humanitarian law, the international human rights law.
نو اسرائیل نه دی اشغالګر قدرت په توګه د نړیوالو او بشري قوانینو د عملي کولو غوښتنه کوي چې له احتجاج کوونکو سره مناسب رفتار وکړي او په دې اړه خپل مسؤلیتونه پوره کړي او که سخت ضرورت نه وي موجود له وژونکي قوې نه دی کار نه اخلي او د ځاني تلفاتو د رامنځته کېدو مخه باید ونیسي. د هغو کسانو نه باید تحقیقات وکړي چې ملکي کسان په نښه کوي او وژني. موږ د اسرائیلو د امنیتي قواو نه غوښتنه کوو چې له وسیلې نه کار واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا لوړ پوړي ډیپلومات والټر میلر د امنیت شورا ته وویل چې موږ ملکیانو ته د رسیدلو تلفاتو له امله غمجن یو او له ټولو خواو نه تقاضا کو چې د تشنج په کمول کې مرسته وکړي. په غزه کې نښتې د جمعې په ورځ پیل شوې. تر اوسه پورې 14 کسان وژل شوي او د فلسطین د عامې روغتیا د وزارت د رپورټ سره سم له 1400 نه زیات کسان زخمیان شوي دي، چې په دې جمله کې 950 کسان د اسرائیلو د عسکرو په ډزو کې زخمي شوي دي. د اسرائیلو پوځ پر احتجاج کوونکو باندې د کوچنیو بې پیلوټه ډرون الوتکو په وسیله له فضا نه د اوښکې بهونکي ګاز قطۍ ګزار کړې چې ځمکې ته پر رسېدو سره وچاوتلې او خلک مجبور شو چې خپاره شي. تشدد او خوډه برست له هغه پیل شو چې په زرهاو فلسطینیان د فلسطینی ناقلونو په اړه د اسرائیلو د پالیسۍ په ضد احتجاج لپاره د اسرائیلو پولیسو سره نږدې راغون شو. دغه خلکو غوښتنه کوله چې دوی باید د دې حق ولري چې په اسرائیلو کې خپلو پلرنیو کلو ته بیرته وستانه شي. ځینو کسانو کوشش کاوه چې امنیتي کټارې ته ځان ورنږدې کړي، خو عسکرو باندې ډزې وکړلې. احتجاج کوونکو ټایرونه وسوځول او اسرائیلي عسکرې په تیګو ډبرو باندې وویشتل. تیر کال په مني کې په غزه کې د اسرائیلو او فلسطیني جنګیالو ترمنځ له نښتو وروسته پرونی نښتې تر ټولو خونړۍ نښتې وې.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم درنوندونکو د روانې خبرونې ورستای مطلب، يهودانو پرون په لرغوني مصر کې د بنی اسرائیلو د ژغورنې په یاد د فصح اختر ولمانځه. دلته د امریکا په نیویارک ښار کې هم مسلمانانو له يهودانو سره دغه جشن په خوشحالۍ کې برخه اخیستې وه. تفصیلي په دې راپور کې اوري.
دا يهودانو اختر یا فصح په عمومي توګه د کورنیو د میزونو پر سر مانځل کیږي، خو دغه خوشحالي د نیویارک د منهاټن د مینې په یو جماعت کې په داسې حال کې روانه ده چې يهودان او مسلمانان دواړه پکې برخه لري.
When our beloved Prophet Muhammad peace be upon him went to Al-Madina،
کله چې د اسلام پیغمبر مدینه ته ورسید او پښتنه وکړه چې يهودانو نن ولې روژه نیولې ده، هغه ته وویل شول چې د محرم لسمه ده او دا د يهودانو لختر سره سمون خوري. نو هغه وفرمایل چې موږ هم باید خپل ورځ له خپل اصول سره سمه ولمانځو.
The Quran is sacred. The Torah is sacred.
Quran special aid hai, Taurat special aid hai. Mungil walu trena zakre kaw aw trena larkhone tar la sakaw. Da hago khalko patir che Qurani larkhone amali kabi yudan ham Taurat da larkhono asas gani aw mung dwada gad duduna laru.
Da pe jumat ki da yahudan daftar daryam program de che da musalmanano
ya bani isra
او يهودانو دا په وسند کمیټې په مرسته جوړ شوی و. په دغه پروګرام کې ګډون کوونکو د بنی اسرائیلو دودیزه قصه ولوستله او ځانګړې مهمانۍ ډوډۍ وخوړه. هغوی د تورات هغه کرښې تلاوت کړې او د قرآن کریم هغه آیتونه یې واورېدل چې د اسلام او یهودیت ترمنځ د ورورګلوۍ پر اړیکو ټینګار کوي.
The point is not to convert anybody.
د دې پروګرام هدف دا نه دی چې موږ د خلکو په عقایدو کې بدلون راولو، بلکې هدف دا دی چې له یو بل سره خواخوږي څرګنده کړو او د یو بل خوشحالي شریک کړو. د زما لپاره د زده کړې یو تجربه و چې هیره به نه کړم. ډیره خوشاله یم چې دلته راغلی یم.
دا مسلمانانو او يهودانو د پیوستون د کمیټې په څیر سازمانونه وایي چې په جمعات کې د يهودانو د اختر منزل دا دواړو دینونو د پیروانو ترمنځ تفاهم ته دعوت ورکولو لپاره زمینه برابروي. دغه کمیټه د نیویارک په کنیساګانو کې اختر او نور اسلامي مراسم هم لمانځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.